دا مشال ریډیو دا د سحر نه بجې شوری دن کو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 11 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او تر څنګ یې څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
لمړی دا مهم خبرونو سرټکی هزارا ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې بهرنی لاسونه نسته بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه نه دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یا څوارلس دولت مخالفه وسلوال وجل دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولیږي اوس بشپړ خبرونه هزارت ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنه کې لاس بهرنی لاسونه نسته بلکې د دوی په وینا قاتلان د کوټې په ښار کې دننه اوسي د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیا ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
مونږ ولې پنور خلکو تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تور ونه لګم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه هغه ځکه چې په کوټه کې ځینې داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانې خپروي هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره په ډاګه وای چې هزارګان مونږ وجنو
دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل دوی ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې د ترګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال بیا تېره ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه داسې معلومات نه دي وړاندې سوي چې هلته د هند لاسوانه ثابته کړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 44 دولت مخالفه وسلوال وژل دي د یاد وزارت له خوا بیګا خبره سوی خبر پاڼه کې لیکل سوی چې دا عملیات په ننګرهار کندوز بدخشان کندهار زابل روزګان کاپیسا غزنی خوست او بادغیس کې سوی دي خبر پاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال نه وسلوال ټپی سوی هم دي په دې عملیاتو کې پولیسو پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه خودانه دی ویل سوی چې هغوی ته هم څه مرګ ژوبل رسیدلې او کنه د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یوې چاودنې دوه تنه ټپي کړې دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا شاوخوا 8 بجې په غلجي مارکیټ کې د پژواک خبري اژانس ځای دفتر په دروازه کې د نشول سوي بم له امله رامنځته شوې ده دی وایي چې د پیښې په تړاو تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي خو پلټنې روانې دي چا د دې پیښې پړه نه ده منلې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 نور پوځیان عراق ته ولیږي دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنیسټ تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه د ویل
د پرزیدنت اند هیز ټیم آر کانفیډنت دټ فور ناو
د وی ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 450 نور پوځیان چې د سلام شروع او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته ستا ځای پر ځای کړي سپین ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو سامانونو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر الابادی د وړاندیز په رڼا کې کړې ده د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د سختدرزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدرزۍ ځای نسته نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګرا او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته د یو پرمختللي او زغم لرونکي هیواد په توګه وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوال، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. عراقی چارواکي وایي چې موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نومونه اخیستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تېره ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او درې عام وګړي پکې ووژل سو. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي سوي او شاوخوا یو شمېر موټرونه سوځېدلې دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره وایي چې د شام تر 6000 ډیرو وګړو په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته ورته کړی. دغه کسان د شام په شمال کې د تلبیز ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ویری څخه ترکی ته ورغلی دی. د تلبیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي، یو شمیر ښارګوټي د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته نیولې دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د بلوچستان د کوټې د شیعه هزارګانو مشران پر هغوی د هدفي بریدونو ذمهوار بهرني استخبارات نه، بلکې په همیات ښار کې فعالیت ځینې مذهبي ډلې ګرځوي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وایي امنیتي ادارو ته د صوبې د امنیت ټینګولو لپاره په زغرده ویلي دي.
موږ ډېر په سختي سره د هدایت ګورنمنټ په توګه ورته کړي دي چې په دې کې به لا انفورسمنټ ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په یو جیل کې پرون د هغه هیواد یو داسې وګړی په دار وځړول شو چې ویل کېږي د یو چا د وژنې لپاره د تورن پیژندل کېدو پر وخت یې عمر له 13 کالو کم و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو ادارې یو چارواکي وایي د هیواد د قانون تر مخه د مجرم ګرځول شو ماشومانو قضیې باید ځانګړي عدالتونه فیصله کړي.
خصوصی کورٹس پہ دے معشمانوں نے پارا خود لوسا پورے پکور پاکستان کی سنگل خصوصی کورٹ نے جوڑ شو.
او د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو دوو کلونو کې ونه توانید چې د صوبې ترقیاتي بجټ پوره خرج کړي. د چارو یو شدونکې هیله ښیي چې د صوبې حکومت به دا ځل په دغه لړ کې له احتیاط کار واخلي.
بجټ چې کوم دی د استعمال په باره کې به دې زیات د احتیاط نه کار اخلي او کوشش وکړي چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر زر استعمال شي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولنې رپورټ په بلوچستان او په ځانګړې توګه مرکزی ښار کوټه کې په دې ورستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نخښه کیږي. هزاره مشران وایي کومې مذهبي ډلې چې دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې دا چې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناوي هم کوي. دا لغه ورسته ده چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بګټي دوه ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري او دوی په دې تړاو ځینې کسان نیولي هم دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیر یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل سو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولې دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې یعنی هم کوي. عبد الخالق هزار اول
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خل کو تورونه ولګو زب بالکل پر بلچا تورونه لګم او هغه هم په زنګړی توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانی خبروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبد الخالق هزار زیاته کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل سوي دي چې په کوټه کې د قیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی، د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانی ډیر کوټلی ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی، د دې نظام د ننه داخل ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووزي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د کوټي شار دا سینه دی چې د امنیتی او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل دا سشکاري چې په شار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتی او استخباراتي ادارو ترمنز د همکاري پر اساس اغیزمن پلانونه نسته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقې کې چې دی سره روان دي سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایس پی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رااله یو پله پسې چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ
دا یادونه ورده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزارګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزارګانو خونړي بریدونه شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د مجرمانو د مرګ په سزا تر بندیز پورته کېدو وروسته په هغه هېواد کې د ترهګرۍ په تور پیژندل شوي یو شمېر کسان پانسي کړل شوي دي. له دوی څخه یو تن آفتاب بهادر مسیح و چې پرون چهارشنبه په دار وځړول شو. د هغه په اړه ویل کېږي چې د قتل په تور سزا ورته په 15 کلنۍ کې اورول شوی وه. دې ته ورته قضیه د شفقت حسین په نوم د یو بل کس ده چې د مرګ سزا یې 4 واره ځنډول شوي. دا چې په پاکستان کې د داسې کیسونو په هکله د قانوني چارو پوهان څه وایي، دا به د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې واورو.
په پاکستان کې د شورو په ورځ آفتاب بهادر نومي تن ته د 3 کسانو د قتل په جرم د 5 سزا ورکړل شوه. آفتاب بهادر چې یو عیسایي و په 15 کاله عمر ورته د مرګ سزا اورول شوی وه. بلخوا په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د 5 په سزا اورولو هم لانجه رامنځته شوې ده چې د یو ماشوم د تختونې او وژنې په جرم یې د 5 سزا 4 وارې ځنډول شوې ده. د هغه کیسونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون له پلوه داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغې له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایل ته نیمه سزا ورکړی شي، خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي قسم په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دی آرڈیننس داغه مطابق هر افندر دی کنه چې داغه عمر د 18 کالو نه کمی نو هغه ته لکه 5 نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ واړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. کو اکثر ابهام پدی به نه چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ دی چې عمر یې وی بس سټیشن کې مختلفي نه نو حکومت کم قانون دی خو ډیر کلیئر دی چې د قانون مطابق ته لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خود د اوسه پورې لکه پکور پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولي وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت اون شي، نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي، نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی وي نو سپریم کورټ بیا چانه د مرګ سزا نه ورکړي، یو کله مرګ سزا ورکړي شي وي نو هغه رقم کې عمر کې دي چې دغه چې دا کې چې دغه پاغه سزا کې وشمارل شي، او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نشي نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 153 کسان پانسي شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې د مهنت مزدورۍ کوونکو ماشومانو د حقونو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده قانون سازي نه ده شوې. بلخوا په هغه هېواد کې د ماشومانو د حقونو ادارې وایي په دغه لړ کې تر ټولو کم کار په بلوچستان صوبه کې شوی دی. تفصیل په دغه اورو د فرخندې اسد په رپورټ کې.
یونیسف تیر میاش په خپل یو رپورت کې ویلی بو په پاکستان کې قانون د هغو ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره پوره نه دی چې په بازارونو، کارخانو او یا نورو ځایونو کې کارونه کوي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې بیا وایي په بلوچستان صوبه کې په دې اړه تر ټولو لږ کار شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن یو کار کوونکی ارشد محمود وایي د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې د عدالتسم بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د قانون په برخه کې کار نه دی شوی.
د اتلسم آئینی ترمیم لپاره صوبایي سطح باندې هم قانون سازی شوی ده. په دریو صوبو کې په وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین دا لاګو دي.
د یونیسف په دغه رپورت کې دا ویل شوی دی پاکستان 15 کال مخکې په 2000 کال کې ویلي وو چې دغه هیواد به د ماشومانو نه جبري کار اخیستل ختموي، ولی تر اوسه خپل دغه لوه سرته نه دی سوله. د کوټینا خبريال سید علي شاوای په صوبه کې سناسه درويش لکه ماشومان لسکولونو بهر دي او په دغه کې زیاتره مزدوريانه کوي.
د دې صوبه چې کوم مشر وزیر دی ډاکټر مالک بلوچ هغه بارها دا خبره کړې ده چې په دې صوبه کې درويش لکه بچان هغه د سکولانو سره د باندې دي. د اکثره بچان دا دي چې دلته مشقت کوي، مهنت کوي، مزدوري کوي یا داسې بچان هم چې هغه د بیرهروي شکار دی. ځینې ماشومان په نشو باندې اخته دي، خو تر اوسه پورې ایالت چې کوم حکومت دی هغه په دې کې نه دی بریالی شوی چې دلته داسې یو قانون سازی وشي.
بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی او د افرادي قوت او د مزدورانو د حقونو په اړه د حکومتي کمیټې یو غړی منظور احمد کاکړ وایي دوی په دې لړ کې د مزدورکار ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په یوې پالیسۍ او قانون کار پیل کړی دی.
هغه بچان چې مختلف ګیرج کې کار کوي یا سکول نه چافوډه ولای نو باقاعده سوشل ویلفیر دی او بلوچستان ایجوکیشن فاونډیشن دی دا ټوټل برداغه باندې کار کوي او لګیا دي او په مختلفو علاقو کې سیکنډ ټایم د دې کلاسونه شروع دي او هغه بچان د پاره چې دغه پالیسی جوړه شوی ده او پر هغه باندې کار شروع دی، بلکې زه په خپل په هغه باندې په ټایمینګ چاپم ومه.
یونیسف په پاکستان کې د مزدورکار ماشومان په اړه په خپل رپورت کې دا هم وایي پاکستان له 215 کال وړاندې چې د ماشومان حکونو د خوندي ساتلو لپاره کوم لوزونه کړی وو په هغه کې یو هم سرته نه دی رسولې او باید د قانون د جوړولو سره سره دغه هیواد قانون عملی کولو ته هم پام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د هغه صوبې په حکومتي ادارو کې درغلۍ او بډې رشوتونه ختم کړي، د اقتصادي چارو پوهان وایي د اداري فساد د له منځه وړلو د حکومت غیر واضح پالیسیو په خیبر پختونخوا کې د پرمختیایي کارونو عملي کېدل اغیزمن کړي دي. د دې پوهانو په خبره همدا لامل دی چې حکومت نه دی توانېدلی د صوبې ترقیاتي بجټ پر وخت او سمت وګ ولګوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ وو.
ټاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرچ کولو کې ناکام شوه، چې لوجې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوي
پروسه کال هم تقریبا 85% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی او صح هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنت ترقیاتی بجټ او هغه کې وښ په ته اشاره 50% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیایي کارونو لپاره ایښودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسی ډیره پیچلې ده، چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځنډ ښکار کیږي.
پیټیکل حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سنوې اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه سپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس ده هغه کې شفافیت راوستو دا لپاره یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستای کیږي هغه د مخنیوي دا لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپندینګ چې دا سلو ده. باقي دین علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو غره خو خصوصیتي روز پر ورځ خوداغه چې کوم آوټ پټ دغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دغه باندې چې دغه هغه شانت ودانه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې بعد خپل واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړي، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او کسنګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زما سره چې دا روبیزل خو چې شو نه غوږ مونږه په باندې خبرم ته دا کړو چې حکومت پاک په دې پیسو استعمالولو کې ناکام شوی دی. خو هغه هغه وخت چې دومره پام نو کړو اوس دا بند په بند ځل شو ورته دار چا پام دی او حکومت هم په فشار دلان راغلي ځکه چې بار بار دا کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زما دا چې فکر کوم چې د رم کال دا د بجټ چې کوم دی د یوټیلایزیشن د استعمال په اړه کې به دې زیات د ایتاس نکار اخلي او کوشش په دا کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکو وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي، خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخې ته نکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د ملکیانو د طرفاتو د زیاتېدو مسله د سخت اندېښنې وړ بولی. دغه کمیشن ویان پرون د چهارشنبه پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې ورستاو کې یو راپورټ خپور کړی، ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په زرهاو ملکیان وژل شوي او ټپي شوي دي. له کابله پر دغه موضوع د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون يرغمل نیونی د دولتي او خیریه ادارو په کارکونکو حمله او په زینو سیمو کې رواني جګړې د دغه هیواد د ملکیانو د مرګ جوړلې اومده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بګنون کې بولی او وایي چې د ملکیانو مرګ جوړلې سخت اندېښمن کړي دي.
کومه
جګړه چې په خاصه توګه پورسته کلونو کې روانه ده، مونږ دا تاییدو چې په افغانستان کې د ملکانو مرګ جوړه یو بشري ناورین ده. اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 980 ملکان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکانو د مرګ جوړه د اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% فیصد زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 100,000 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین
او طالبانو سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا ووایي چې له چا سره خبرې کوي، په څه ډول یې کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او ووایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همداراز د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګینده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
نه شو کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې موږ پکې تاسو ته سندرې هم درورو. د حمزه بابا غزل د ګلپاڼې په غوړولو او ترې خوند اخلو. اوریدونکو مشال رادیو دا د سحر 9:30 بجې کې دونکو دی لبوریوال کاکړه لند خبرونه اورو.
هزارا ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسونه نسته، بلکې قاتلان د کوټې په ښار کې دننه دي. دا خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزارا د چهارشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري، هغوی نه یوازې په کوټه کې دي، بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې 14 دولت مخالفه وسلوال وژل دي. د یاد وزارت لخوا بیګا په خبرپاڼه کې ویل سوي چې د عملیات په ننګرهار، کندوز، بدخشان، کندهار، زابل، روزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې سوي دي. خبرپاڼه لیکي چې د دې عملیاتو پر مهال 9 وسلوال ټپي سوي هم دي. امریکا ولسمشر بارک اوباما پریکړه کړې ده چې 450 پوځیان عراق ته ولېږي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنیسټ تیر ورځ په واشنگټن کې وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر البادی د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره نږدې 6 تنه وژلې دي. د پولیسو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تیر ورځ په چاودونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې 3 پولیس او 3 عامو ګړي پکې ووژل سو. چا د دې پېښې په اړه نه منلې. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سختدریزۍ د پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو 5مې کانګرې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته.
خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورېده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامی انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامی انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پینځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامی انتخاباتو په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامی انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټولو سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات نه صرف متنازع شو، بلکې دا معامله ورځ په ورځ د اختیاروي حکومت مفاد په لړ کې خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موخه ورکړي او په دې عمل کې پوره تاونه کړي. مشرک رسپان خپل دایره کې لیکي د پیښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشان کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پوره ولې پرمختګ نشو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. دا شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړي وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولی. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنکړه، نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عیسائی تن د مرګ سزا پر عمل کېدو د بشري حقونو د اندېښنو او اسوسییټډ پریس خبري جانس بیا په افغانستان کې د سکھ مذهب وګړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له انیسې اجمل واورو.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي له هغې وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بہادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډېر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې ژړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسی سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور دی حکومت د ګل په ورځ په 4 ځل دغه پانسی وځنډوله. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د دم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 سیک چورن سنگ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چورن سنگ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تېروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروستو عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. ایسوسیټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر براک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې، تمه کېږي چې نوموړی به ډېر زر په هغه هېواد کې د خپلو ځواکونو شمیر زیاتولو امر وکړي. د عراق په ځینو برخو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضې د ولسمشر براک اوباما د انتظامی د هغې تګلارې په اړه پوښتنې راولاړې کړې چې زیاته تکیه پر هوایی بمبار او د عراقي او پر عراقي ځمکنیو ځواکونو ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
وایټ هاوس د سې شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخ نیولو کې پاتې راغلي، چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د پوځیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده، او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په 9 میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به یې اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وه. خو د پینټاګان ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمند دي چې د عراق ځواکونه به روزي، دا ځکه چې د په وینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغه ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3,000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکار سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزي حکومت له لارې وسلې ویشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عراق دویم ستر ښار موسل له تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش تر بلکې لاندې دی. هغه کسان چې په موسل کې خپلوان اوسي وای کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته پاتې کیږي. د داعش تر ولکې لاندې د ښار کې د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د مشال رادیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل انسخه اورو.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خویندو سره هر اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي چې دا سړی به بیرته راستنیږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو میرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش د یو نوي فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نادیه چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادۍ راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي، او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي له پاکستان سره د سیمې د امنیت ښه کولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم باید د نوموړي غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو سره د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ډان ورسپانه کې زاهد حسین لیکي، افغان ولسمشر غواړي طالبان د خبرو میز ته کینوي او دغه کار لپاره د اسلام آباد نه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. بل خوا سږ کال د طالبانو لخوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. کابل چیرته چې سکیورټي د دغه هیواد د نورو برخو په نسبت سخته ده، په دغه ښار کې په روان کال کې په وسوالو حملو کې درنه مرګ ژوبله واوښته. بل خوا په شمالي ولایتونو کې هم د امنیت وضع خراب ده، او دا هر سنه یوازې ولسمشر غنی ته مشکلات پیدا کوي، بلکې ځینې خلک د هغه د طالبانو سره د جوړجاړۍ په پالیسۍ هم سختی نیوکې کوي. بلخوا کې دی چې پر روان وخت کې ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د تشدد د پیښو لپاره زیات زغم ونه لري، او ځکه یې پاکستان ته دا ویلي دي چې باید د هغو طالبانو او د دوی د مشرانو خلاف سخت عملیات وکړي چې په پاکستان کې پناه لري. ولسمشر غنی دا خبرداری هم ورکړی که چیرې پاکستان داسې ونه کړي، نو دی به د جوړجاړۍ په خپله پالیسۍ کې بیا بدلون راولي. په افغانستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي سره په ولسمشر غنی هم دا دباو زیاتیږي چې باید د پاکستان سره د خپل هیواد او د سیمې د امنیت لپاره سنجیده خبرې وکړي، او بیا په هیواد درنه هم په هغه دا دباو زیاتیږي چې د پاکستان سره د طالبانو په اړه سپینې خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي، د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو خلاف عملیات ترسره کړ، خو له دغې سره ځینې وسلوال بیا افغانستان ته اوښتي چې په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه ترسره کوي، او کابل په دې اړه سخت اندېښمن دی. افغان چارواکي دا هم وایي، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په عملیاتو کې پوځ حقانی ډله پرېښودې، او باید د دغه ډلې خلاف هم عملیات وشي. ورسپانه لیکي، دا خبره په خپل ځای سمه ده چې ولسمشر غنی غواړي د پاکستان سره پخوانۍ خبرې هېرې کړي، او له زړه نه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. نو باید پاکستان هم په دې اړه اوس سنجیده رویه خپل کړي.
فرخنده اسدوه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر ویلي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارکامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي پر دې باور دي چې که چېرته د ملي وحدت حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیر ادارې په تناسب شي ارزول شوې دي. جنس ډیفنس ونیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېده. جان سوپکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیر ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه یو امید ورکوونکی ده زموږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي. که بیرته دغه باور راځوندی شي او د افغانستان سره کومک وشي، زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانی شي چې هغه پیسې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا اوس لیږي بیا ځای نه مصرفي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفي شي. د حامد کرزي پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي. خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. اوس موریدونکو د ځوان افغان سندرغاړي جاوید امرخیل دغه نوې سندره تاسو ته
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1421 لند چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. پرون د افغانستان په خوست کې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو په خبري ناسته کې د ملي والی حکومت مشران د خلکو غوښتنو ته په نه پاملرنې تورن کړل. دوی ویل د خوست خلکو د تیر کال په ټاکنو کې پراخه برخه واخیسته، خو د حکومت په جوړښت کې د دې ولایت کدرونو ته تر اوسه هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړل شوې. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
خوست ولایتي شورا استازو او د یو شمېر مدني ټولنو او شوراګانو غړو وویل چې تر اوسه هم په دې ولایت کې هغه چارواکي چې په فساد تورن دي پر ضد عمل نه دی شوی، او همدارنګه په مهمو حکومتي دندو کې هم د دې سیمې کدرونو ته ځای نه دی ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکړوال د کانفرنس ګډونوالو ته دا مسلې په دې توګه وړاندې کړې.
موږ افغان حکومت مشرانو غږ کوو په خوست کې دي په فساد ککړ کسان ونیسي او د قانون په رڼا کې دي مجازات شي. غواړي چې زموږ وړ کدرونه په مناسبو پوستونو کې ځای پر ځای شي. په ولسمشر غږ کوو چې د خوست د پرمختګ په برخه کې دي خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مرستیال قومندان دلاور شاول ولس د نوي حکومت نه دا هیله درلوده چې ستونزې به یې حل شي، خو دوی د هرې ورځې په تېرېدو ناهیلي کېږي.
ډېر دی ته مې تمه توقع وه چې انشاءالله د افغانستان د دردمن ولس ستونزې به د دوی په وجود کې حل شي، خو د دوی د وجود نه ورز په ورز د افغانستان مظلوم ولس نه ستینځر وتر پیدا کیږي وتر اضافه کیږي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي ویل که چیرې دوی د فساد پر ضد روانه مبارزه پرېږدي، نو د هغو وژل شوو کسانو له اخروي مسؤلیت نه به خلاص نه شي چې د دې موخې لپاره یې مدني او سیاسي حرکتونه پیل کړي ول. او د حمل په 14مه په یو ځای په یو ځانمرګي برید کې 22 تنه ووژل شول.
مونږ شهیدون ویر کړی دي، مونږ زخمیون ویر کړی دي چې ا د فساد د تاغر ټولول دي. اغه غوښتنې شهیدون ارمانونه مو پرا نه کړل، والله د قیامت په ورځ بو ای مشره اغه شهید لوس وي ته بګریوان وي.
قومي مشر موسی جان زدران ویل د حمل د 14مه پیخه د بررسۍ لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو شمیر ګمارل شوی پلاو تحقیقات وکړل، خو نتیجه معلومی نشوی.
کچیر مونگا دی آغا تیرو حرکاتو نتائج را ون رسیگی او مونگ غوښتنو تا مثبت جواب ونه ویل شي، مونگ مجبور و مکلف یو چې دی آغا نتائجو پا لاست راوڑنو باندی بیا لاریونونو تا مخکو اعتراضی غونډو تا مخکو.
پا دی خبری ناسته که یو شمیر ویناوالو پا دی را توند لحجه پا مرکزی حکمت لی دی کبلنی وکو وکده چه دی خوز دی خلکو غوښتنو او اعتراضونو برخلاف د دې پر ځای چې په فساد تورن کسان مجازات کی مرکزی حکومت په لوړو دولتي پوستونو او دندو ګمارلې دي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
د مدد
خوښي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرېږم. د څه مدد خوښي مضبوط تعلیم به حاصلو
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو پرون د چهارشنبه پر ورځ د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې هغه زده کوونکو ته چې په بیلابیلو څانګو کې خپلې زده کړې پوره کړي د فراغت سندونو ورکولو پروګرام یا کانوکیشن وشو. له دغو ځوانانو څخه یو شمېر یې چې د سرو زرو مډال ګټونکي یو پښتون ځوان هم پکې شامل و. مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د پښتنو لپاره تر ټولو مهم کار د تعلیم په میدان کې پرمختګ کول دي. دوی زیاته کړه چې د یوه کامیاب او خوشحاله ژوند راز د ښه تعلیم په ترلاسه کولو کې دی. په دغه اړه نور اورو د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
په شپاړسم جماعت کې د سرو زرو میډال ګټونکي پښتون ځوان بدرالدین خان له کانوکیشن وروسته د خپلې کامیابۍ په اړه مشال رادیو ته وویل.
زه بیسیکلی د زیارت اوسیدونکی یم. زما فیلډ چې و اقتصادیات معاشیات، تر حد زیات ما محنت کولی که نورو 5 سبق ویلی، ما کوشش کولی چې 6 اوه ګنټې 8 لس ګنټې سبق ووایم. ټیکنالوژي استعمال کړم او ټیچرانو کوم ډیمانډ چې زه غور پره کړم. پیغام ځوانان لزما دغه دی چې کوم ستا د شوق فیلډ چې په هغه کې ته خپل کوشش کوي خپل محنت کوي.
په دغه مقدس پړسم جماعت ډیگری یا سند تر لاسه کوونکې اتاوله د خپل احساساتو سرګندولو پر مهال زیات کړه چې کامیابی په ټوپک کې نه بلکې په قلم کې ده.
د کوټي پښتانه د پېښور پښتانه د کده هر ځای لورو بر پښتانه پراته دي، مطلب کده عمر دی واړه جګړې جګړې ولې توسل هغه په هغه مجدغه کې اخته یو طالب زیشن د اقتصاد دند د کوم قومونه اشتراکي کړی دغه په تعلیم باندې کړی دغه په دغه باندې نه د کړی په ټوپک نه د کړی په قلم باندې کړی.
په اقتصادیاتو کې د شپاړسم جماعت غوره مقام ګټونکو محمد مرتضی هم په دې نظر دی چې موجوده وخت کې پښتانه ځوانان تعلیم او ش تعلیم ته ډیر ضرورت لري.
تعلیم سره دوه ټکنالوژي سره دوه ضرورت نن سبا دنیا ته او کدا شیان په نه ته بالکل ګر سره بنیادی ضرورت یو موبایل استعمال ونګ دی غم ته نسی کوي یا یو اخبار ونګ دی غم ته نسی کوي کدا شیان ته نسی کوي په دې دنیا کې چلی دنګ سیدی ناممکن ده. زموږ د پښتنو لپاره خو موږ ډیر شاته یو په تعلیم کې تر نور کومو مقابله موږ لپاره په کار چې موږ په ورس په ځان یو تعلیم لپاره.
محمد مرتضی زیاته کړه
کم موجوده ګورنمنت ادارې نن یو شی مشکو کنوینکیشن کې نوٹ کوي چې ډېر ښه انتظامات یې کړی او په دې والای برخه د سټوډنټ د استاد فزای د پاره د فند اعلان وکړي د لیپ ټاپ اعلان وکړي نو دا تراشیان کوي د سټوډنټ هم استاد فزای کې جو دویم کنوینکیشن کې ما ویل چې موږ پښتانه سټوډنټ سو اکثریت سینن دوی ته ډیگریانی دغه ملاوي دي هغه په دې پښتانه سټوډنټ اکثریت نو ډېر ښه دغه وړ غټ چینج وس دارا غل.
د بلوچستان پونتون د چهارشنبه ورځې د ډیگری ورکولو پروګرام یا کانوکیشن کې د بلوچستان گورنر او د پونتون د وایس چانسلر لړخه په بیلابیلو سانګو کې یو شمیر زده کوونکو ته سندونه ورکړل سول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د یو بل افغان سندرغاړي چې نوې نوې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلې ده حیات افغان نومیږي د دغه سندره تاسو ته ورته وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
لپی لپی وینه بابا خلا در پس
لپی لپی وینے باپ خلا در پسے